السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله او ردیو ترا بولم. نن دوشنبه د 1389 هجری المریس کال د حمل 12 نیټه د 2019 کال د اپریل میاشت له لومړۍ ورځې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخړي. افغان حکومت ته په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې او ازبکستان وای دا هیواد هم منځګړتوب ته چمتو ده. هغه زرګون افغان بیرته افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجل اړتیا لري او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پرون په پېښور کې یوې لویې جلسې ته وویل چې نور په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلی دی چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې بریدونه چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې هم غندلې دي. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کړی چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او سلګونه کورونه وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما او میکشیم از خونه ها فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشای بم داخل ازی بیدیم تا ماست میر ببرم با خونه ما دیوار بگیریم.
پېښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 300 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. دا حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 201 منډو په هدف پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړی شو. سکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب زدران بیا د کنگز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یو لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په غونډه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وشل کېدو د 40مې په پوره کېدو نیول شوه زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د ګوندې ګډونوالو ته ویل
خاوري بچایو او د دې خاوري د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مزګه کې لکه د غنم شنکا ارمان خپل سر د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوڼې د وژلو قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ پکې نه ده شوی. د ارمان لونه دروان کال د فبروري په 2 د بلوچستان په لور لای کې د پولیسو لخوا وشل شوی او خو پولیسو ویلي چې لونه د زړه سکتا کړې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د خروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده. خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو سترو ښارونو کې ماته خوړلې ده. د تېر ورځ د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 په سلو کې رای ګټلې دي. د ترکیه د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10 په سلو کې رای خپل کړي دي. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپل کامیابی اعلان کړی ده. د ترکیه د خاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک آزموینه بلل کیږي. او د اوکراین د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروف کمیډین ولادیمیر ژیلینسکي څه باندې 30% کې رای ګټلې او ښایي د لومړني دور ګټونکی وي. ژیلینسکي د پرون شپې تر ناوخته له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو نه 12% کې مخکې و. کله چې له 40 کلن ولادیمیر ژیلینسکي څخه پوښتنه وشوه چې هغه په دې اړه څه احساس کوي، نوموړي وویل: دوی زه یو ژوندی انسان یم، میرمن او دوستان میرا سری دي او دا نور هم دا چاره اسانوي. دا یو ډیر لوی مسؤلیت دی او پوهیږم چې څنګه مسؤلیت احساس کړم. نو ښه احساس لرم. د پرونو انتخابات له مخې یولی اتم شون کو 14% کې رای اخیستې دي. که چیرته د پرون شپې لومړنۍ نتایج رسمن تایید شي نو ولادیمیر ژیلینسکي به د اپریل په 1 له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو سره دوهم او وروستی دور انتخاباتو کې مخ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به ای که در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
بلخوا ازبکستان وی چې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب ته آماده ده. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تقریبا 2500 کورنۍ له سیمې راوتلي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
حکومت دا وګړي چې موږ ماشومان ټول بې ځای ناسي خواران هیڅ شی راسنشته، درد کرار راسنشته، بل شی راسنشته، بستر راسنشته، لوخه راسنشته.
د نور راپورونه سربیره د خبرونې په پاتې برخه کې بیا د ژوند رنګونه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون ویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازیو ترمنځ دوهمه ناسته په دوه اونیو کې په دوحه کې ترتیب شي. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي د 5 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10 پایتخت شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یوه لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت ته د قطر له لورې له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. بل لورته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال پرون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایانوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدري. د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره لیدنه کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل د یکشنبې په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې لولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلی دي. خاغلی احمدی وی کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولي خمرې د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلی دي. دغه لیدې چې په هر کې شوي دواړو خواو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دوړ خیز امنیتی کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼې کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو او افراطیت پر ضد په ګډه مبارزه، سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتی بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې یوه تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپل مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورسپانې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب به پکې حاضر و. ورسپانې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویورک ټایمز ورسپانې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولی سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلی وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړي دي. په داسل کې چې په پام کې د طالبان د خطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورسپانې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سیوی که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنگ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورسپانه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بیرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورسپانې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلی دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډیدلی د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې و د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې یې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلی دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر آوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوشیټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپل څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپا نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو راوتلي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ریاست بیا وایي چې سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړي او د نورو سروې روانه ده، خو اوس هم ځینې خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل له رولها انوري ورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپیدری څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. د چپیدری دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بي ځای شي دي زين معلوم دي خلص کتب دي دوره غل دي پیش کړه غل دي او زيت روتي اسلامات روتي دي سو لنګرار له تللی سو پورته پیش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګ چې موږ مشما ټول بي ځای ناس خواران هیڅ شی راست نشته، در قرار سره نشته، بل شی راست نشته، وستر راست نشته، لوخ راست نشته، شرف به ایوان ناشتی
خو ټول خر راو تختید او موږ مشترالو هو رب دې دې و چې دخل به موږ لکه با د چین غونې په بمونه کې نه یالو زی به یا به زره سره کو سیر علی بم یا بل نه موږ به زده کې په دې خاطر من اشتراو تو اوس په چوکې کې شی ګو ورور کرا
به کور شی وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي، خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای.
که چې د خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي او د خلکو د منطقې وو باسي نو موږ مجبور شي به تل او خپل ټاټو بیل او که چې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
بل ول تم نفرې جنگ د اجازه لرو چې څنګه کو چې موږ نه خوده کې خونی پاتې شوی دی پټینو نه پاتې جایدادونو نه پاتې شوی دی زموږ خو ځکه چاره نه کیږي زموږ خار سال ته تر باندې لرم چې به خپل کوټ لا شو خپل وطن خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدون کوچار رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عربي ټولنې مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته پریکړه چې د جولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سره مشري ده چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پاچا، د لبنان ولسمشر، د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو کډونوالو د ډونالد ټرمپ پریکړه د پریکړې په اړه ګډ دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد کړې او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی. سیفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیگ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغند او ګواښي وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړ کې چونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکیچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزه د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسیدلې عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږزنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1991 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه ده ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیته ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه خوت، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي و چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
دا هم د ساده مهمو خبرونو لنډیز. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لوېدیز ولایت هرات کې سلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیگ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده او د اوکراین د ولسمشر ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروف کمیډین ولادیمیر ژیلنسکی څخه باندې 30% درې ګټلې دي او ښایي د لمړنۍ دور ګټون کوي. په روانه خبرونه کې د ژوند رنگونه هم ورسته اوریدلای شي. یو شمېر اوریدونکو بیا سمسونه او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته استولې دي. فیدا محمد د قندهار له شاولی کوټ څخه لیکي چې افغانان کوغاړي چې سوله وکړي نو پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. د پکتیا څخه بیا سمیع الله حلمی تندر وایي چې د نوي نصاب کتابونه د غلطنشته او ستونزه محصلینو ته جوړیږي او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
ابراهیم
کاکا څو کلنې؟
شپېته به ایمه.
شپېته کلنې؟
شپېته کلنې.
د تصادفي وای او کرښتیا شپېته کلنې؟
یار شپېته کلن به ایمه ان شاء الله. یا الله نه باندې خو مونږه کوچانی به سوا دی.
دا اوس د تاسو په کوټو کې لیمچی اور دی ګلم دی چې شې د تاسو کوچانی کنه معمول له دې سره کار لري. چې شې اور وي په کوټو کې؟
مونږه نیمچی اور او چای اور خو ما دې می ګوړې دی مغه سکلو مغه ورو.
کوچانه اکثره اوس دغه نور شې نه بازار اخلي لکه ګلم لکه قالین.
هغه چیرته چې په غلاب باندې مغه شته سي مغه راپټي. اوس دا څوک چې غریب دی مغه غریب دی او مغه نیمچی خوري او مغه وژغونی دی خوري لګیا دی.
دلیم چې بیا خپل جوړوي کڅنګ
خپل جوړو خدم له پوسټ پی ویستې
ظلم ده پی
خو ظلم نه کنه ته دی جاله مټی را ذاتیاره بیګای غړی او دغه کوي په مغه
ټول لیم چې جوړي
او نیم چې جوړي
نو ولې تاسو کومک نه وسره کوي
څوک
تاسو
مونږ څنګه کومک خل را پر خان چې سره مونږ نیم چې ټینګو دا خو نه کی
ټول کار تام یوازې خځې پری
خو تم خځې پری شي دا
هغه دی کور کارم کوي لیم چې هم درته جوړي
او ډوډین پخې دما پټی کې ګډ سو دما ونه یو خړه دما باغی یو خړ منګه خزرا سو کوفته و مانده ټیکا ټیکا یې کړی خلکو وهلی
اته خپل میرمن د کور کوم کارونه کوي
واخر اړيبي وری پیای میګی پیای خو لګیای مال دا کور شاو خوان دغه کارونه کوي یو خټړي او خپل غت وهلی و دا جای ما ته کراله پرته ده
ښا ډاکټر ته دی بونت لا
ډاکټر ته بونت لا د پاسمان را کوړه هغه شنه دواې را کړې په مګه باندې ورته اینځو او نور خو دونه وسه ممکن نسته چې راسو چیرته بستر کو
تاسو په نظر په یو کور کې په میرمنې ډېر فشار وي که په نارینه وو کې البته د تاسو په سیمو کې
یاره خوره کې دا درته وایم چې نه په ښځو د کمه ستا د فشار او نه په نرو یو د بله بتر دي یو بل ته ګیله نشي کولی څه وکړي خو سبا نه ته بېګا چې وځي لرګی لاس کې او ټوله ورځ په ډاکې میږو منډې وهي نو دغه خبره ده نو اوس نو څنګه چل وکړو ولاکه پېږو